السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي روانه خبرونه یو ساعت ده په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی په هلمند او کندز کې د روانو ناامنیو له کبله د زیانمنو سو کسانو پر وضعیت هم راپور درته لرو د اوګن نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي د نړۍ په خبرونه کې اوري چې روسیا وایي د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل سوي دي د ایران حکومت وایي چې د دوو ایراني اصله امریکایي اتباعو د حبس د حکم په قضیه کې د امریکا سوهانه نمنی ناجیه ساپی خبرونه په خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی او ری افغان ولسمشر وایي له موجوده لسرولن سره سره له هم په هیواد کې د کرنی وضعیت د منلو وړ نه دی د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې نږدې یو لس کلي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي او د هلمند مدني فعالان وایي د لښکرګاه په شاوخوا کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسرولنو سره سره له هم په هیواد کې د کرنی وضعیت د منلو وړ نه دی خغلی غنی دا خبره نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړې خغلی غنی دغې غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټن غنم له بهره واردېږي د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې نږدې یو لس کلي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي د خواجه سبسپوش ولسوال عبدالله معصومی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په یو شمېر کلیو حمله وکړې او دغه کلي تر خپلې ولکې راوستلې نوموړي وویل چې دا مهال په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي د هلمند مدني فعالان وایي د لښکرګاه په شاوخوا کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی د ولس مدني ټولنې غړیو نن په هلمند کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې زرګونه کورنۍ د مرستو لارې ساري خو تر اوسه ورسره لازمي مرستې نه دي شوي دوی همدارنګه وویل چې تر اوسه حکومت د ناامنیو په مخنیوي کې لازمي هڅې نه دي کړې د دغه ټولنې وغړي ډاکټر احمد الله احمدي په دې اړه وویل
دولت په دې حق باندې په واقعي ناغلي کړی ده زه په وزیر توکو باندې وایم چې دولت په دې حق باندې سخت به توجهی کوي د شار او د دې مرمیو او د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان ځوروي
که څه هم یو نوی وړاندې د هلمند امنیتي چارواکو د رواني ونې پترس کې د لښکرګاه په شاوخوا کې د رواني جګړې د ختمېدو خبر ورکړی وو خو لا هم د هلمند یو شمېر برخو د جګړو راپورونه ورکول کېږي او د پروان په مرکز کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول شول د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر عبدالصمد زلمی وویل چې دغه کسان تیره شپه د ملي امنیت ریاست ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري
السلام علیکم روسیا وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي د روسیې پوځ نن وویل د حمله پرون په حساجی کلی کې شوي چې څلور نور کسان پکې ټپیان شوي او دوه کورونه یې ویجاړ کړي دي د روسیې پوځ زیاتوي چې په دې کلی کې دوه بلجیمي اف شپارس الوتکې لیدلې په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د روسیې او د سوریې د پوځ الوتکې نه وې د بلجیم د دفاع وزارت وایان هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د دې هیواد پوځي الوتکې د پیښې پر مهال په سیمه کې وي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل مسکو د نړیوالو لخوا د دې حملو د غندنې تمه لري مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د روانې پنځشنبه په ورځ اته ساعته اوربند په درشل کې لتیر شپې راهیسې په حلب کې بمباري بندې کړې دي پنټاګون د اسلامي دولت وسلواله ډله تورنه کړې چې د عراق په موصل ښار کې زرګونه ملکیان د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د بشري ډال په توګه کاروي د پنټاګون ویان جف ډیویس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له څو اونیو راهیسې د موصل خلک په زور نیول کېږي او نه پرېښودل کېږي چې له موصل څخه بهر وځي د زیاته کړه چې ولسي خلک د دوی د خوښې خلاف په دې ښار کې ساتل شوي د راپورونو لمخې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له هم په موسل ښار کې ژوند کوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم پرون خبرداری ورکړ چې داعش ښایي پر دې ښار د خپلې ولکې د ساتلو لپاره لسګونه زره وګړي د بشري ډال په توګه وکاروي. آی او ایم همداراز ویلي چې د داعش د وسلوالو لخوا د کیمیاوي وسلو د حملو احتمال هم شته، ځکه دې ډلې د عراقي کردانو پر ضد هم دا ډول وسلې کارولې دي. د ایران حکومت وایي د ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې سیامک او پلار یې له امریکا سره د همکارۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوي دي. متحدو ایالاتو د باقر نمازی د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د دواړو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه.
We join recent calls by international organizations and UN human rights.
موږ خپل غږ د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د کارپوهانو له هغو غوښتنو سره یو ځای اوچت کړی چې د سیامک او باقر نمازی په ګډون په ایران کې په غیر منصفانه ډول د ټولو امریکایي اتباعو د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې د ایران لپاره د امریکایي چارواکو څرګندونې او د ایرانی وګړو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې بې اهمیته دي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې هم په ایران کې پر خپل دی پخوانی کارکوونکي د حبس پر سزا اندېښنه ښودلې. باقر نمازی په مصر، سومالیا او کینیا کې د دې مؤسسې د استازي په توګه کار کړی. د سیامک نمازی د کورنۍ غړي وایي چې هغه په 2015 کال کې تهران ته لرسېدو سره سم ونیول شو، او پلار یې چې د یونیسف متقاعد مامور و او د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري سږ کال په فبروري میاشت کې ونیول شو. د چک جمهوریت پولیسو نن په پلازمینه پراګ کې یو روس وګړی د یو امریکایي ویب پاڼې د حق کولو په تور ونیو. د پراګ د پولیسو یو ویاند ویلي چې تورن د یو هوټل په رستورانت کې نیول شوی دی. د تورن هویت نه دی ښودل شوی. دا عملیات د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی په مرسته ترسره شوی. د چک پولیس وایي چې نړیوال پولیس یا انټرپول د یاد شوي تورن د نیولو حکم ورکړی و. امریکا ته د تورن د سپارلو پریکړه به د چک جمهوریت قضا کوي. متحدو ایالاتو پر روسیې تور لګولی چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې د ډیموکرات ګوند پر انتخاباتي کمپاین انټرنیټي حملې کړې دي. او رسته خبر د برتانیا ودافون کمپنۍ د ایران د انټرنیټ له شرکت سره د شراکت اعلان کړی. ودافون ورسته لویدیزه کمپنۍ ده چې پر ایران د بندیزونو له نرمېدو وروسته په دې هیواد کې پانګونه کوي. ودافون پرون وویل چې د شوی موافقې له مخې د ایران د انټرنیټ شرکت های ویب به د برتانوي کمپنۍ ته د ثابت او موبایل خدماتو مشتریان برابروي. همداراز ودافون به چې په نړۍ کې د موبایل ټلیفون د خدماتو دوهم لوی شرکت دی، له های ویب ایرانی شرکت سره د مارکیټینګ، د خدماتو د عرضې او خرڅلاو په چارو کې مرسته کوي. د اټومي موافقې په نتیجه کې پر ایران د بندیزونو له نرمېدو وروسته د اروپا د موبایل ټلیفونونو د اروپا د موبایل ټلیفون د خدماتو کمپنیو په ایران کې چې 80 میلیون وګړي لري پانګونو ته لیوالتیا ښودلې.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د افغانستان دفاع وزارت وی د دولت ضد وسایلو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی.
بر زمستان شفق دو که بر بهار و بر تابستان بود، آل شفق دو بلشان کار جریان داره، آماده شده.
د هلمند مدنی فعالان وی د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشری ناورین د زغملو وړ نه دی.
د شهر او د دې مرمیو او د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان زوروي، هر روز از موږ مکاتب ورستر بدی، نور د ترل کې دو په خوا باندې روان دي.
بلخوا د کندز اوسیدونکو چې ورستې لس روزنی جګړې د سر او مال زیانونه ور اړولي اندېښنه لري چې وسله لا هم د شهر په دروازو کې حضور لري.
جنگ د قندوز دروازې ته راغی. دا څه شې دي چې ماموریت نسته پښکی، مدیریت نسته پښکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکی روانې.
په پکتیکا کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل شو.
چې کومه پروژه د کلو پر اختیار یې ست د نوري خپلې کېږي دا د سیموالو لپاره ده.
دا سه اندیشنه ست چې د عراق په موصول شهر کې داعش ډله شایي د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر خلاف له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی. د دغه وزارت ویان نن په یوه کانفرنس کې وویل دغه عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او جنوب کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته سوې ده. اجمل تورمن راپور لري چې د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله سالی سپ تاسی او دا زده رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې وی خبری غونډه ته ویل چې د ژمنیو عملیاتو په پلانولو کار روان دی. خغلی وزیری ویل چې په دغه عملیاتو باندې د دفاع او کورنیو چارو وزارت ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په ګډه باندې کار کوي. خغلی وزیری په خپل خبرو کې وویل
بر زمستان شفق دو که بر بهار و بر تابستان بود آل شفق دو بلشان کار جریان داره آماده شده.
دغه شان خغلی وزیری ویل چې په دغه عملیاتو کې به د مخالفینو ځالې په نخه او ډېری په هغو سیمو کې ترسره شي چې هلته امنیت ښه نه دی او له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دغه شان ویل چې په هغو ولسوالیو کې به هم دغه عملیات ترسره شي چې هغه د افغان ځواکونو په واک کې نه دي. خغلی وزیری دغه شان ویل چې په دې برخه کې نړیوالې ټولنې هم له دوی سره مرسته کړې او همداونه له وسو څخه زیات زیري وسایط را رسیدلي افغانستان ته چې امداونه به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو خغلی وزیری د دغه عملیاتو دقیق نیټې د پایل پاره څونه ویل چې د ژمي موسم کې به څه مهال دغه عملیات پیلېږي. بل سالی صاحب
تورمن سه مخکې هم څو څواري پوځي عملیات سوي دي. له نورو عملیاتو سره به د اوسنیو هغو توپیر په څه کې وي؟ دا به هم په مقه بڼه عملیات وي که یو څه فرق پکښې راځي؟
بله د خغلی وزیری د خبر نه چخکاری او مخکنیو عملیات باندې د انتقادونو برخه کې چې په خو په داسې ویل کېدل چې په دغه عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا درسره کیږي د افغان ځواکونو ترمنځ لازم همغږي نشته. اوس چې لیدل کېږي مثلا چې دوی وایي چې دا اوس نه پلان روان دی او د افغانستان درې سره امنیتي ارګانونه او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هم دوی په دې کې شریکه کړې ده. تقریبا دوه میاشتې مخکې داسې پلان کیږي په دې باندې او کار کیږي ور باندې هغه هم په ګډه سره په همغږۍ سره. نو داسې یو څه فرق پکې د مخنه لیدل کیږي چې یو همغږي به په دغه عملیاتو کې موجوده وي.
بله تورمن صاحب انتقاد کیږي چې افغان ځواکونه کافي هوایي ځواک نه لري. په دغه عملیاتو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قطع ملاتړ ماموریت قواوې هم رول لري.
په دې اړه خغلی وزیری جزئیات ورنکړل. سالی صاحب خو دای وویل چې په دغه عملیات کې د وایي ځواک د پیاوړي کولو په برخه کې هم نړیوالې ټولنې له دوی سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا چې څه ډول ژمنه، یعنی چې د قاطع ماموریت ځواکونه به برخه اخلي او که نه د وسایلو تجهیزاتو مرسته به کیږي، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل شول.
ډېره مننه اجمل تورمان. په کابل کې ومنودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ارګانونه د ژمنیو عملیاتو پر پلان کار کوي. دغه پلان په داسل کې طرحه کیږي چې د افغانستان په څو ولایتونو له دې جملې کندز او هلمند کې ناامنیو ولسی خلک زیانمن کړي دي. په څو شیبو کې په دغو دوو ولایتونو کې د ملکیانو پر وضعیت راپور اوریدلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز اوسیدونکو چې وروستۍ لسروزنې جګړې د سر او مال زیانونه ور اړولې اندېښنه لري چې وسلوال لا هم د ښار په دروازو کې حضور لري. دغه کسان تور لګوي چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت د دې ولایت بې کفایته چارواکي دي. خو د ولایت مقامات وایي بیا به دغه ولایت د وسلوالو لخوا تر ګواښ لاندې رانیسي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز خاریان وای چې له تیر کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې دغه ښار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په ګرم ډګر تبدیلیږي، خو د جګړې ډېر زیان ملکي وګړو ته رسیږي. د نوموړي ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې دوی زړه ګرم نه دي څو په دې ولایت کې په ډاډه زړه ژوند وکړي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال حضور لري.
امنیتي وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده، خاصه په داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او د تروریستانو کچه زیاته شوې ده، چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
جنگ د قدس دروازې ته راغی، دا څه شې دي چې ماموریت نسته پښکې، مدیریت نسته پښکې، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاسه دغه شخړې پښکې روانې دي. دغه ټولې ناخوالې چې ما درته وویل د قدس د بې کفایت رهبریت د لاسه دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ که چیرې مرکزی حکومت د دې ښار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي او د دولت تر کنټرول لاندې جغرافیه پراختیا ونه موندي، نو د دې ولایت ډیری اوسیدونکي به د هیواد نورو ولایتونو ته په کډه شي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو د خبرو په منلو سره زیاتوي چې دولت لومړی باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو ښار د دغې ډلې له بریدونو څخه وژغورل شي.
ببینین مرکز شهر کندز تا دروازه ها
یوازې ښار او د ښار دروازې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د ښار شاوخوا څنډو او کلیو کې وسلوال طالبان فعال شتون لري او د هغوی په کنټرول کې دي. بلخوا د کندز والی اسد الله عمرخیل بیا د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري.
موږ په آینده کې اول کوشش کوو چې دغه محوطه د دې ښار مکمله پاک سازی سي او بیا وروسته په نورو محلي ادارو باندې شروع کوو. دا هم یو موږ ته یو تجربه وه.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د میزان میاشتې په 12مه نیټه د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندز پر مرکز باندې له څو خواوو څخه بریدونه پیل کړل چې په پایله کې وسلوال طالبان د کندز ښار ته داخل شول او وروسته له لس ورځنۍ جګړې دا ښار د دولتي ځواکونو کنټرول ته ورغی، خو د دغې جګړې له کبله ملکي وګړو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه واوښتل. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د کندز ترڅنګ په دې وروستیو ورځو کې هلمند هم د سختو جګړو شاهد وو. د دغه ولایت مدني فعالان وایي د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی. دوی په داسې حال کې له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي چې همداوس د لشکرګاه په دویمه او درېیمه امنیتي حوزه کې جګړې روانې دي. جنګونو خلک چې د سر او مال زیانونه راوښتي کډې کولو ته مجبوره کړي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د لشکرګاه ښار د یو شمېر واټونو په شمول د درېیمې امنیتي او اړوند سړکونه او کوڅې خالي دي. د ښار په لویدیځ کې د بولان په نوم د دغه امنیتي او پر تعمیر او یو شمېر پوستو د وسلوالو له لورې خال ډزې دوام لري، خو د نادالیا او چانجیر دورایي ته څیرمه د وسلوالو په لسګونو سپینو بیرغونو خلک وارخطا کړي دي او ډلې ډلې د لشکرګاه ښار په لور ځي.
هلته بس په کورو کې طالبان ناست و، دخوا دستکه دي بالا د اوس یې نه پرېښولو په ډېر تکلیف په شان راوستل. په کور کې م دا اوس هم یاره څلور پنځه ځای عوانونه هم ښه دي او په خدا که چرګان یې لا ویشتلي وو.
احمد الله هم دا خاص ښه راغلل هم بولان د کلا د منطقې همدا ورور سهار وختي طالبان راغلل هم راوتل ولاړ موټر مې پیدا کړې شان نور واچول راوتل.
په روانو اکتوبر میاشت کې چې د ښار په دوهمې او درېیمې امنیتي حوزو کې جنګونو او د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. نږدې 3000 کورنۍ د همدې حوزو څخه د ښار مرکزي حوزو او کندهار ولایت ته کډه شوي دي. د هلمند مدني فعالین وایي د لشکرګاه پر شاوخوا د جنګونو د شدت له امله روان بشري ناورین د زغملو نه دی. د ولس مدني ټولنې غړو په یوه خبري ناسته کې وویل په زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري او د روانو ناامنیو له امله په لشکرګاه ښار کې د شوونی او روزنی بهیر د درېدو په حال کې دی. د دې ټولنې دوه غړو ډاکټر احمد الله احمدي او عبدالحق ځواکمن وویل د ناامنیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت کړنې د قناعت وړ نه دي.
زه په وزیر توکو باندې وایم چې دولت په دې حق باندې سخت بې توجهي کوي. د ښار او د دې مرمیو او د دې توپونو غږ هر روز زموږ ماشومان ځوروي، هر روز زموږ مکاتب ورځ تر بلې نور د ترل کېدو په خوا باندې روان دي. په معارف کې وضعیت سخت خراب دی، بشري ناورین رامنځته شوی دی. که همدې ناورین ته د پای ټکی کښېنښودل شي او په ټول هېواد کې به څوک آرامه ساه واخلي.
زموږ حالت د ژړا دی. د خدای په لحاظ ولسمشر د افغانستان مرکزی دولت پر هلمند باندې هلمند ته توجه وکړه. هلمند د حالات څخه وباسه.
دغه مدني فعالینو پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې د لشکرګاه له څنډو د نامنیو په لیرې کولو کې مرسته وکړي. دوی د نامنیو او جنګونو له امله د بې ځای کېدونکو کورنیو شمیر ته په کتو د مرستو اوسنی روان بهیر سست وبلی او په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو د پاملرنې غوښتنه وکړه. یا د مدني فعالینو د بيزيسو کورنوي سره د مهاجرینو دریاست او جن نور مرستندوی ادارو پر ناوړه برخورد او د مرستو پر غیر عادلانه ویش هم نیوکه وکړه. د هلمند مهاجرینو ریاست وای په تیرو دوو میاشتو کې د نادالی مارجې ناوی او ګرمسیر ولسوالیو په شمول د لشکرګاله شاوخوا سیمو نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې دوی څه باندې 2500 کورنۍ ته مرستې رسولې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان دا خبره مني چې د جنګونو او ناامنیو له امله په ښار کې روان وضعیت او بشري ناورین د زغملو نه دی، خو هغه د خلکو څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ویل د ښار امنیت خوندي دی او هیڅ کله به سکوت ونه کړي.
رشتہ هم د هلمند ښاریان نه آرام دي، بالکل دغه د مرمیو ږغ نور د خلکو نه خوښیږي، دغه بد ږغ دی. موږ ډېر جدي جدوجهد کوو. د نظامي اصولو له مخې ضرور نه بولم چې زه تاسو ته دغه څه ابراز کړم، ولې تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې دولت جدي مصمم دی، خصوصا څوک چې دلته په نظامي عرصه کې کار کوي هغوی جدي تدابیر نیولي دي چې په هر صورت باندې کیږي، نه تنها د لشکرګاه د ښار کمربند چې د ښار څخه به جګړه لرې بیایي، بلکې حتی هغه سیمې چې دوی د بعضو ملحوظاتو د لحاظه د لاسه ورکړي دي دا به دوباره احیا کیږي.
که څه هم یوه اونۍ وړاندې د جګړې دغه اوپراتیفي مشر د روانې اونۍ په ترڅ کې د لشکرګاه پر شاوخوا د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکړ، خو د بولان په حوزه کې اوس د وسلوالو تازه فعالیتونو خلک ورخطا کړي دي او د جنگ کرښو چیرمې سیمو څخه وزي او نسبت امن سیمو ته سرونه پناه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د دې ډلې د داخلي ستونزو له کبله بولی. شغل یوسف زای په چپ ګارډین ورسپانه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو په خبرې افشا کړي وای چې د راپور سرچینې کړې دي او ټاکل شوی ده چې پلان وخت کې د دغه خبرو بل پړاو د سیمې په یو بل هیواد کې وسی. له شغل یوسف زای څخه خدمت څاروان د مرکې په پیل کې پوښتل چې د دوی د راپور سرچینې څومره دقیق وي.
عزیز په مطبوعاتو کې د تیرو د 1940 نه ومن کار کومه او کله چې طالبان پر سر اقتدار رالو هغه وخت بسره وخت په کابل کې ومه او د هغه وخت نه یعنی د طالبانو دیننه زرایې لرمه هم دا ډول حکومتي زرایې لرو. زه ته ټول چې کلم خبر چاپو یو د فارم یو اصول لرو، بل خصوص کڅوټ غربي مسواتو کې کار کوي یو داسې نه دي چې د افغانستان یا د نورو مطبوعاتو غوندې چې د یو کس په حواله باندې خبر چاپ کړي او هغې دپاره یو خپل شرایط وي او د ایډیټر همیشه دا کوشش کوي چې هر خبر چاپ کړي هغه د مختلفو دوه یا درې وو داسې ذریعونو تصدیق کړي چې هغه قابل اعتبار وي.
یوسف زی صاحب، طالبانو دا راپور رد کړ. طالبانو پخوا هم دا ډول راپورونه البته د سولې د خبرو په اعتبار راپورونه رد کړي دي، د دې علت څه دی؟ طالبان ولې دا ډول راپورونه همیشه ردوي؟
اصل کې طالبان مشکل دا ده چې دوی خپل جنگیالو یو ته چې کوم جنگیالي طالبان دي نه غواړي چې دوی په روحیه باندې دا ډول یو منفي اثر پریږدي، ځکه چې که جنگي طالبان چې په افغانستان په هلمند او پنځوس او دی ځینو کې جنگي کې هغوی په دې پوه شي چې تاسو حکومت عملاً دا وایي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او بیا حکومت سره په خبرو باندې اخته یاستي او دلته موږ د هغوی خلاف جنگي کو په سرګرنو کې سر پراته یو، نو ممکن دی هغوی په دغه جنگي روحیه باندې یا د طالبانو په مشرتابو باندې اعتماد راکم شي. نو له دې امله دوی همیشه دا خبرې کوي چې موږ مذاکرات نه دي کړي، خو وروسته بیا ثابته شي چې مذاکرات هم کړي وي، کیناستلې وي او په دغه خبرو کې ګډون کړی وي. زموږ ذرایع د دې تصدیق کوي چې د دغه خبرو د تسلسل بل پړاو په یو د قطر نه علاوه په یو بل ملک کې ویل کېږي چې د 23 اکتوبر یا او تر 23 اکتوبر ترمنځ بیا تر سره کیږي او هغه هیواد هم ویل کېږي چې یو مهم هیواد دا افغانستان په دولت باندې او په طالبانو باندې نفوذ لرلی شي.
د طالبانو شرطونه چې تاسو په ګارډین ورسپانه کې په خپل مقاله کې ورته اشاره کړې ده ډېر سخت تشکاری، څه فکر کوئ چې طالبان به په بل پړاو کې هم په خپل هم دغو شرطونو ودرېږي؟ شي
عیني همدا ده چې خلک شرایط ډېر دا یو ډول هغه یو بارګینینګ دا یا مغه چنی وهل دی دوی سخت شرایطونه شروع کی بیا ورو لیک شرایط راشفو اوس هم ما فکر کوم چې ډیر وګدلار لا پاتې د افغانستان دی د امن مسله غ طالبانو غوندې خلکو سره دی لاري یو حل تر رسیدل دا یو اغزن لار دا یو وګدلار دا حوصله ته ضرورت لري کار ته ضرورت لري او ټایم ته ضرورت لري خو په موجوده حد کې حالاتو کې دواړه قوتونه په یو خبره متفق دي چې افغان حکومت هم نشي کولای چې مکمل ډول طالبان لمنځه یوسي البته کولای شي یو وخت لپاره کمزوري کې خو مکمل ډول لمنځه نشي وړای او طالبان هم دانش کولای چې په افغانستان کې ولایتونه ونیسي او یا په کابل باندې دوباره قبضه وکړي نو دغه حالات دي چې دواړه طرفه دی یو مذاکراتي عمل لپاره را مخته کوي
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسفزای و چې ویلې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د ډلې د داخلي ستونزو له کبله و مشرانو جرګه روانو نه امنیو ته په کتو اندیښنه څرګندوي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدل نسی د مشرانو جرګې رئیس ویلې سیاسي مشران باید لازم اقدامات وکړي چې افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخامخ نسی د اندیښنې ورسته له هغې څرګندېږي چې پاکستانی رسنیو ویلې طالبان د امریکا او د هغې د متحدانو په وړاندې په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو په لټه کې دي اجمل تورمن او نور تفصیل
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نامنیو او د نویو رقابتونو په اړه خبرو شویو راپورونو اندېښمن کړي وای حسن افغانستان د سوریې په برخلیک اخته شي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د سناتورانو لګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي
خو د حالت نه لول څنګه چې کلیدي صاحب او دوستانو ته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریې کې زموږ سیاسي مشران باید متوجه وي او دغه وخت وحدت او یووالد او د خپل قوا او د حمایت او تجهیز لپاره د خپل نړیوالو ویلي دوستانو کومه غوړي هغه وحد دی هغه معلومات چې رسنۍ او خطر سره کې چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره مذاکرات کوي بوختي خارجه وزارت په وزیر امنیت وضاحت ورکړي
د په داسې حال کې دا چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډیریدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه خنه کړي پاکستانی رسنیو روانو نه داسې معلومات پاره کړي چې طالبان په سیمه په تیر بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو په خله نه دی کړي خو ویل کېږي چې طالبان د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د جګړو د رهبرۍ په وخت کې ویلي چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د هیواد شمال ته ونیم زره داعش جنگیالي انتقال کړي هغه ویلي چې سلګونه چچنی ازبکستاني عراقي او سوری جنگیالي چې د داعش په لیکو کې جنگيږي هڅه کوي چې راتلونکي کال د هیواد په شمال کې مرکزونه جوړ کړي له دې وړاندې پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان هم په هرات کې ویغونډه ته ویل چې ایران او د سیمې او شمې نور هیوادونه څکوی چې افغانستان په دوی میسوریه بدل کړي په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست په یاده برخه کې اندیښنې بې ځای غنی وای چې دغه هیواد به هیڅ کله هم په لوی لوب کې ښکې نه شي د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال
افغانستان د هیچا پر خلاف باندې منسي استعمال نه دی د افغانستان خارجي سیاست پالیسی روشانه ده په هیڅ صورت باندې به سیمه او نړۍ په کچه باندې لوی بازی په وګ کې به شکیل نه شي
خاغلی مینپال ټینګار کوي چې افغانستان په خپل بهرني سیاست کې د ټولو گاونډیانو او د سیمه د هیوادونو سره خې اړیکې لري او دا خبره ده د هیواد په بهرني سیاست کې چې په 15 حلقو کې تعریف شوی دی خارو خانه ده
حجلالی له هلمند په خپل پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې نور له جنگ لاس واخلي د لیکلي چې وطن مو در په درسو د دشمن پر زړونو اور بل کړی او سولې ته غاړه کښېږدي نقیب الله حق دوست لیکلي چې په هلمند کې سخت جګړه روانه ده او خلک یې اندېښمن کړي دي موسی کلیم له زابل لیکلي چې کندوز هلمند او روزګان کې سخت ناامني ده که دولت یې د وضعیت کنټرول ته پام ونه کړي دغه ولایتونه به په مکمل ډول د دولت مخالفانو ته په لاس ورسي بسم الله له هلمند په خپل پیغام کې د جګړې لشکيل او لوري غوښتنه کړې چې د شپې له خوا دې درنې وسلې نه کاروي ځکه چې ماشومان یې د ژغونو له کبله خوب نس کولای. محمد قاسم دواک له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د هلمند د جګړې د کنټرول لپاره د غولایت اضافي ځواکونه ولېږل شي. زمان عمر خیل لیکلي چې وسوال طالبان صلاحیت واک نه لري او د سولې موضوع د پاکستان په لاس کې ده. شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي افغان حکومت باید د هغو ورځپاڼو مخه ونیسي چې له پاکستانه افغانستان ته راځي.
له دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل نه اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې له موجودو لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې او کروندګرو وضعیت د منلو وړ نه دی. ښاغلی غنی دا وینا نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرنیز نندارتون د پرانیستو په غونډه کې وکړې. د هرات د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو یوه ډله د سلما بند په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې ورانکارو فعالیتونو ته به اجازه ورنه کړي. د هلمند مدني فعالان وایي د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی. مدني فعالانو نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې دا مهال زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري. روسیا وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. پنټاګون د اسلامي دولت وسلواله ډله تورنه کړې ده چې د عراق په موسل ښار کې زرګونه ملکیان د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د بشري ډال په توګه کاروي. د ایران حکومت وایي د ایراني او لاسل امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار بکر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. او د چک جمهوریت پولیسو نن په پلازمینه پرا کې یو روس وګړی د یوې امریکایي وپانې د حق کولو په تور ونیوه.
او سم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه لولی.
د کابل په بادامباغ سیمه کې ولسم نړیوال کرنیز درې ورځنی نندارتون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. ولسمشر غنی د دغه نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل چې حکومت به د خزینه او بزګرانو لپاره لازمي اسانتیاوي رامنځته او پانګونه به ورباندې وکړي. په ورته وخت کې د کرنې وزیر اسدالله سمیر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلی زمیر وویل چې دغه نندارتون د خزینه او بزګرو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په سباندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداري وزیر وایي چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته د باغداري په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کرنې ریاست امر نور محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال په حضرت سلطان او فیروز نخشیر ولسوالۍ کې د انګورو حاصلات ډیر ښه ول. نوموړی وایي چې د سږ کال تر پایه به د انګورو حاصلات 9000 ټنو ته ورسیږي په داسې حال کې چې تیر کال 1000 ټنه وو. خو ښاغلی نور محمد انګورو ته د بازار موندنې په برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غوړی او وای چې اوس مهال بازار خنه دی. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بجې قزاقي وړ 1500 افغانۍ، یو بجې پاکستانی وړ 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجې بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجې وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړی 1070 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 1550 او یو لیتر ډیزل تیل په 1070 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر دا خبره د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړه. خو د کرنې وزیر بیا د تیر کال په پرتله د کرنې په برخه کې د دغه وزارت د ښو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل او نور جزیات.
سره لدی چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بل قوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د ولسم کرنیز نندارتون په پرانیستغونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1,000,000 ټنه غنم له بهر واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
امروز وضعیت
زراعت افغانستان د وینند ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داوود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډېر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته سي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبه او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې دې هدف ته د رسیدو لپاره دولت د لشتر لژه 9 بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت د 3 ورځو لپاره د بادمباغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کېږي. طاهره سخیزاده چې یو بزګر مېرمن ده، له حکومت غوړی څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته سي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوری ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهمه وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسي. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سږکال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سږکال کرنیز پراختیایي پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ ناامني د کرنې د سکتور په وړاندې له اساسي خنډونو دي، چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. پکتیکا هم د افغانستان له کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي. د دغه ولایت مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل سو چې د پکتیکا د ځایي چارواکو په خبره 80,000 جری په ځکه به ورڅخه خړوبیږي. د دې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې به د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د 16 سربندونو او ویالو د سی جوړولو پلان بشپړ کړي. نجیب الله علی خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره 100 سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تیره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي، د خرنې 80,000 جریب ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت آزادۍ راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د 190 سربندونو او لوی ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پالتو مهم بند هم شامل دی.
په راتلونکي کال کې 100 بندونه پلان شوی دي او په 900 بندونو کې زموږ د پالتو بند هم دی. چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست د لوري په لیکيږي دا د سیمهوالو لپاره ده. دې ځل چې کومه اوبه تیرې دي امغه سی به تیرې دي، کوم ځای ته بچرس دي امغه ځای ته به ورسې دي، خرنې زمکو ته ګټه نه رسوله، اوس دې سربل نه برکات به د اوبه تنظیم
بل لوري ته. قومي مشر کلا خان وای په خو د ویالو په تړلو کې لړی رستونزو او توانونو سره مخامخ ول. د سره لدی چې دا پروژه ګټه وروبلله خو غوښتنه وکړه کچېره د پلتو ویالې ټول امتداد پوښي نو ګټه به ټولو خرنوالو ته ورسیږي.
طرف طلام به ورته راوستل، ډبرې به ورته راوړې، بعد له دغه به بیا شهال ته به ورسېدلې، مثال بیا بیا راشي یوړه د موږ د ټولې بیا دې د پښتون لپاره درته شي. دا موږ ته بسنه نه کوي، خو که موږ ته ټوله بیا له پخه او که موږ ته بند وتړل شي بیا لا د ټول ولایت ګټه ده، یا د یو شخص ګټه نه.
پکتیکا ولایت که څه هم پراخ صحراوي او هوارې ځمکې لري، خو د دوامداره اوبو د نشتون له کبله په ډېره لږه برخه یې موسمي غلې دانې کرل کېږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي که چېرې افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد د غلو دانو او میوو د اړتیا یوه ستره برخه به له همدې ولایته ترلاسه شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر دروي بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام مخکشي شذي خو تر هغه مخ کې یو بهرنی مسأله تیړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګیري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یادایش شایي د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي، خو هغوی دا هم ګڼي چې داعش د کیمیاوي وسلو جوړولو ډېر محدود امکانات لري. رویټرز خبری اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلالزی څخه خبري.
امریکایي چارواکي وایي چې داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسجد په نوم له کیمیاوي ګاز کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډېر جزئیات یې پاره نه دي خبره شوې تایید کړي و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد ګاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد ګاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي، خو کم اندازه یې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حملې کړي، خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوس مهال لږ تر لږه 5000 امریکایي عسکر میشته. لشترلج سلطن امریکایي عسكر اوس مهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردی ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي عسكر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي، د ائتلافي قواوو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی عسكر په موصل کې د جګړې لومړی کښته نه دی استول شوی. امریکا وايي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردی ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماته ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقې تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرالان ته وویل چې شایي 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې شاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیښ کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندیښنه څرګنده کړه چې داعش شایي په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندیښنه وښود چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د دې په وینا قربانیان به تر ډیره حده شدي او ماشومان وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مہر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه ستاسو په جواب کې باید ووایم چې خزو حقوق د بشری حقوقو له مهم اهداف څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري، خو له بده مرغه دغه حقوق ته زمونږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یوه لانجمنه مسله باندې اوښتې ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډېر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالي حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، تر څو ښځه لکه نارینه د تجارت له لارې حلاله سرمایه لاسته راوړي، سره له دې چې د ښځې نفقه، کور، کالي دغه د خاوند په غاړه ده. خو اسلام ښځو ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلی ده، چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته، او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د یو افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي، او ښځې له هغې څخه برخمنه شي، او له بد او ناپسند رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو یې مهر ده او بل یې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله، چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قران، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قران کې د سورۃ النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هله، شزه ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر وو. او اجماع هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق النظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق النظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه مین شوی ده، چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راوړو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لې
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شاد اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم پخ نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوي وي، او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او څلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله ده. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باطل عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي، او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خوځ ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې حق لمون باید ووایي چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید ووایي چې یعنی د مهر ایجادول او هم چرن د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق حق العبد په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي، او یا هم خپل خاوند ته وبخي، او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یا هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده، او بلې خوله ده، او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
مخکخې خزي
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې، او د لیسې دورې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغله نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را پدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي، او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري، لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، دی البته د موقت حکومت من سره غي زما کارمند فایلو کال به تخپل لومړنی د وظیفه میچو یا کوم دنده چې ما تر سره کول د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله، او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بي وزل کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې بلخ ولایت البته سیمه ایز ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله، واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت ملبت سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه، د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په رابعې بلخي سیمه ییز د ښځو راډیو د پاره کې مې هم دنده ترسره کړله.
له دې معلومی چې تاسو ډیری کارونه په که څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه، تاسو خدمت ډیری ښځو ته او فعلا د ښځو وضعیت په ټولنه کې څرنګه ارزوئ؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه، البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم، ولې زما ډیره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې وم کار مې کوو، اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده، او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي، او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یاستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي. ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید ښوونځي ته لاړ شو، خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمن چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته، دوی باید خپل لونې هم واڅي، خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو ناغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي، او هغه کسان چې لری پروت سیمو کې دي هغه هته خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخه کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي؟ ولې په لری پروت سیمو کې دوی فعالیت نه تر سره کوي؟ او ملي تاسو پسې کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهم مدا کچیر ته په لورو پروتو سیمو کې امنیتی به هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅي او د کوم حقوقو چې لري د دېونه دوی به خبره کې لورو پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چلار شي. او امنیت نشته ده، یعنی کوم امن او امنیت چې باید ووسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي. او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي، یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پروتو سیمو کې دي هغه ټولې بې سواده دي، یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو خزو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خود خو کڅوک وای خود د خو هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حق حقوق نه دي خبره ده. یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده، توجه نه ده کړی، دا ټول په دی باندې پیږي چې وای وا تور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو ښه. بیا هم کراوه ګرځو په ټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي ادې چې خبر یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که ښځه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولی. او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یې ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه وو، نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنري که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسیږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوي؟
یعنی انسان باید خپل ځان ستاینه ونکي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللی، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي، او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. امنیتي چې هر کار وشي، که امنیتي زده کړه کېږي، که امنیتي ښځې دنده مندي ګمارل کېږي، که امنیتي ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډیریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله منده یم چې په زموږ په هیواد کې سرته سري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځه یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مندي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندي نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخه خزي.